یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې په ولسی جرګه کې د رئیس د غوره کولو پر سر لانجه تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې او په جرګه کې د اخوډاب راپورونه هم ورکړل شوي. په دې اړه به وروستي جزئیات درکړو. او په نړیوالو مسایلو کې د تاجکستان په یو محبس کې د بندیانو د بلوا او په پایله کې د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات درکوو. السلام علیکم، زه احمد تکلم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق هم اوریدلای شئ. همدارس د خبرونه په جریان کې نور موضوعات لرو. په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې په زابل کې د بندو ښوونځیو د پرانیستو لړۍ روانه ده. د انتخاباتو په ځانګړي اونیز پروګرام زما رایا زما حق کې به د افغانستان د انتخاباتو په اړه د وروستیو پرمختګونو او همداراز د انتخاباتو د وروستیو خبرونو جزئیات تاسو ته وړاندې کړو. د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د دې هر څه لوړاندې کولو مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې تر دې دمه د خبرونو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په هلمند ولایت کې د 215 میوند قول اردو وایي چې په مارجې ګریشکا او موساکله ولسوالیو کې د دولت وویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. په ننګرهار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې څلور داعش وسلوال وژل سوي دي او ولادمیر زیلنسکي نن د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. په هلمند ولایت کې د 215 میوان قول اردو وایي په مارجې ګریشکا او موساکله ولسوالیو کې د دولت وویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. د قول اردو نن په ویلامي کې ویلي چې دغه وسلوال د قاتم لتر ماموریت په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. 215 میوان قول اردو ویلي چې دغه بریدونه د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پر هغو افراطي وسلوالو سوي چې غوښتل یې د افغان پوځیانو پر پوستو حمله وکړي. وسلوال طالبانو او خپله د قاتم لتر ماموریت د دغو بریدونو په اړه رسنیو ته دی ویلی. په بل خبر کې د فاریاب ولایت چارواکي وایي د یو هاوان د لګېدو په پیښه کې 15 ملکیان ټپیان سوي دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هاوان پرون د المار ولسوالۍ په بازار کې د روژه ماتي پر وخت ځینو کارګرانو ته څیرمه لګېدلی دی. په ننګرهار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې څلور داعش وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار د ولایت رسنیز دفتر په یوه اعلامیه کې راغلی چې د عملیات تېره شپه په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر یوه مرکز سوي دي. د اعلامیه له مخې په وژل سوي داعش وسلوالو کې بهرني اتباع هم شامل دي خو شمېر او ځای یې نه دی ښودل سوی. د ننګرهار چارواکي زیاتوي دغه مرکز چې په یوه ملکي سیمه کې جوړ سوی و تر ډېره په جلال آباد ښار کې د ځانمرګو بریدونو هدفي وژلو او نورو تخریبي فعالیتونو د پلانولو هدف کاریده. ویل کېږي دا مرکز لمنځه تللی او امنیتي ځواکونو یو اندازه وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کاپیسا ولایت کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې درې پولیس وژل سوي دي. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشقایق شورش دا خبره ازادي راډیو ته کړې ده. شغلي شقایق زیاته کړې چې دا برید تېره شپه 8 بجې د کاپیسا په مرکز محمود راقي کې سوی دی. د نوموړي په خبره د دې پیښې اړوند 2 تنه نیول سوي دي. د دغه برید په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي او مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی. وسلامالو د کابل کندهار لوی لار په میدان وردګ کې د عامو خلکو پر مخ تړلې ده. د سیمې اوسیدونکو او د لوی لارې موټر چلوونکو وایي چې یا د لوی لار د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په سالارو کې تړل سوې ده. دوی وایي وسلامالو پر لوی لار بار وړونکي موټر په سړک درولې او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې تګ راتګ وکړي او په سلګونو موټر دواړو لورو ته ولاړ دي. بلخوا د میدان وردګ دولتي چارواکي بیا وایي چې لاره اوس خلاصه سوې ده. د ولایت ویان محب الله شریف سي نن ازادي راډیو ته وویل
ورته د نیمې شپې نه یا د سهار مخه او سوال طالبانو یو دوه د ملکي موټر په سړک باندې راولي او د هغه د خطره یو څه وخت په مخ باندې لاره بنده وه اوس لاره خلاصه ده، مشکل نشته.
خو د سیمې خلک دا خبره نه مني. د وسلوالو طالبانو ویان زبیع الله مجاهد هم وایي چې لاره یې پر امنیتي ځواکونو د جګړې او د هغوی د تحرکاتو په موخه تړلې ده او لا هم بنده ده. زموږ غږ لازه دی راډیو اوري. ولادیمیر زیلینسکی نن د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه لوړه پرځای کړه. پخوانی کمیډین یو څلوېشت کلن زیلینسکی تیره میاشت د پخوانی ولسمشر پیتر پروشینکو پر وړاندې د ولسمشرۍ په دوهم ځل انتخاباتو کې ګټونکی سو. د لوړې دغه مراسم پر ځایي وخت نن سهار 10 بجې په پارلمان کې وسول. زیلینسکی غوښتل چې د لوړې مراسم پرون جوړ سي، خو د پارلمان پر وکیلانو یې تور پورې کړ چې په لوی لاس غواړي دا مراسم وځنډوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وړاندې ویلي وو چې د لوړې په دغو مراسمو کې به د نورو هیوادونو نږدې 60 استازي برخه واخلي. د تاجکستان د عدلی وزارت وایي د دغه هیواد په یو زندان کې د بلوا له کبله د زندان 3 ساتونکي او 9 بندیان وژل سوي دي. دغه بلوا د پلازمینې دوشنبه د ختیځ په 9 کیلومتره کې د وحدت ښارګوټي په یو زندان کې پرون وسوه. په دې زندان کې چې امنیتي تدابیر یې ډېر شدید دي، د وزارت په حواله پرون ماښام بلوا هغه وخت پیل سوه چې شاوخوا 10 بندیانو د زندان 3 ساتونکي یرغمل او بیا یې ووژل. راپورونه وایي دغه کسان چې د داعش ډلې د غړیتوب په تور د بند شپې ورځې تېروي په چړو تیرو وسایلو سنبال و. وزارت پرته له دې چې مشخص جزئیات ورکړي په یوه اعلامیه کې ویلي چې کله چې چارواکو د وضعیت د کابو کولو لپاره قاطع اقدام وکړ، ځینې بلواګر هم ووژل سول. وزارت ویلي چې اوس په زندان کې وضعیت د چارواکو تر کنټرول لاندې دی او د دې بلوا په اړه څېړنې پیل شوې دي. د خبرونو پای.
خبری غرمنی خبری مجله اوری قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. په زړه پورې مطالب او نوی پرمختګونه درته اورو. د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه لا هم روانه ده او نن په اخو ډب کې د څو کسانو د ټپي کېدو خبره هم شوې ده. و به وری چې هلته اوس څه روان دي؟
روایت تاکو هغه به آرشیف ګوري.
په پارلمان کې روانه لانجه به له حقوقي پلوه هم په یوه مرکه کې وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې په زابل کې د بندو ښوونځیو د پرانیستو لړۍ روانه ده.
تېره ورځ د ارغنداب ولسوالۍ کې څلور مکاتب د 1400 خورست کوم پر مخ باندې پرانیستل شول. په مجموع کې زابل د فعال مکاتب شمیر اوس 200 ته رسیدلې.
نور کورنۍ راپورونه هم لرو. په سیمه ایزو مسایلو کې به واوري چې د تاجکستان په یو محبس کې د بندیانو په بلوا کې بندیان او ګردان وژل شوي دي. په دوهمه نیمایي کې به د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په ولسي جرګه کې د جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن د درېیمې ورځې لپاره هم روانه وه. نن په جرګه کې د نارمیو په ترڅ کې د یو شمیر امنیتي کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. همداراز ویل کېږي هغه کمیسیون هم لغوه شوی دی چې پرون د دې لانجې د حل لپاره موظف شوی و. په دې اړه نور جزئیات د کابل سټوډیو د فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
بله، لکه څنګه چې تاسو تکل سی وویل چې په دې نننۍ غونډه کې یعنی نن درېیمه ورځ کېږي چې جرګې د افغانستان د ولسی جرګې پر د رئیس پر ټاکلو باندې لانجې روانې دي. د دغه جرګې یو غړي عبدالرؤف انعامي نن د ازادي راډیو خبریال ته دا تایید کړی دي چې 15 کسان هغه کسان چې د دغه شورا یعنی د دوی معزفین دي هلته امنیتي چارې پر مخ وړي. دوی ټپیان سوي دي، البته هغه وخت کله چې دا دروازه د دارالانشال له لوري نه تړل سوې وه، د وکیلانو پر مخ وکیلانو غوښتل چې دننه تالار ته ولاړ سي. هلته د دوی لخوا په د کشمکش کې دوی زوبل سوي دي. همدارنګه د دغې جرګې یو بل وکیل یا غړي عبیدالله کلیمزي د ازادي راډیو بریال ته دا هم ویلي دي چې نن یو سلو لاسلیکونه راټول سوي دي د وکیلانو ترمنځ، هغه هم د دې لپاره چې دغه له سره انتخابات وسي او موقت رئیس لري سي په ځای د دغو دوه کسانو چې یو ښاغلی اوسېدي دی بل رحماني دی، دوی دوه کسان لري سي یو په ځای وی کاندیدان راسی. دوی وای البته د کریمزی په خبره ک یو سلو شپږ ویست انزاوی راټول سي یا لاسلیکونه راټول سي، نو دا به 50 جمع یو غرای پوره کی. خو د دغه جرګې یو بل غړي حیدر افزلی بیا ازادي راډیو ته دا ویلي دي چې دا د قانون خلاف چاره ده او دوی ته د منلو نه ده. او همدارنګه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، موږ سره په دغه جرګې یو بل غړي البته نادر خان کچوازی خبرې کړي دي، هغه ویلي دي چې وروسته نن ارشیف ته کتل کیږي، له د ارشیف د دغه جرګې له ارشیف وروسته دا فیصله کیږي چې څه باید وسی، ایا چاکنی بیرته سره وسی کنه. او روته د غوی خبر کی دا هم تایید سوی ده چې د غی جرګې د امنیتی کسان یعنی غوی پکې زوبل سوی دي او چپیان سوی دي.
هو څه د موږ ناش سره دا تقریبا یو لس نزل کسان ناش او اوس تالار زول تالار هغه کوسی یو لس کې چې روایت تا کو دا غل تالار ک مرای واخلي او مکمل اختیار ورکي هغه به ارشیف ګوري او د وصول وظایف داخلي په رڼا کې به فیصله کوي، هغه فیصله به بیا د منلو دي سجده کول وي او ارشیف به ګوري چې هغه یوه رایه چې باطله ده هغه څنګه ده څومره رایې استعمال شوي دي، ارشیف به ټول کتل کېږي. پنځه کسان هم نه دي لکه چې دوه درې کسان خوښ شوي دي، او هغه دروازه نه خلاصوله، دروازه پورې وهلې ده.
بله تکل صاحب،
بلې ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدرمن اوریدونکو، له کابل د ازادۍ راډیو د خبریالې په راپور کې مو واوریدل چې په ولسی جرګه کې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن حل نشوه او تر اوسه پورې هم دا لانجه روانه ده. د ولسی جرګې یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل چې یو بل کمیسیون ته به په څو شیبو کې صلاحیت ورکړل شي او هغو به په دې اړه فیصله وکړي چې په راتلونکي کې د دې کار دا لانجه څنګه حل کولای شي او څه کولای شي چې د دې دا لانجه نوره هواره شي او د ولسی جرګې لپاره نوی رئیس غوره شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل چاپ ورځپانو هم نن په ولسی جرګه کې د روانې لانجې په اړه یو لړ مطالب خپره کړي دي چې مخکتنې اکرام الله اکرام کړي ده.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو بیا هم د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر د راپورته شوې شخړې په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې پارلمان د ولس کور که د ارزښتونو ګور په عنوان په خپره کړې سر مقاله کې لیکلي دي چې د ولسی جرګې په تیرو دوه تقنیني دورو کې هم د جرګې د ریاست په سر ورته لانجې راپورته شوې وي چې بیا د مصلحت له مخې عبدالرؤف ابراهیمي د جرګې رئیس وټاکل شو. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې دغه ستونزه به بالاخره حل شي، خو پوښتنه دا ده چې د اتلسو کلونو په تیرېدو سره سره مو بیا هم ولې یو ولسواکه قانوني او د هیواد او خلکو غوښتنو ته په کتو جرګه ونه لرله چې خپل مسؤلیتونه وپیژني، د هیواد ملي ګټو او ارزښتونو ته په کتو قوانین تصویب کړي او د خلکو ښه استازولي وکړي. د سرمقالې لیکوالې لامل د ولسی جرګې تیر انتخابات د قانون او اصولو سره سم نه ترسره کېدل او د پیسو او وسلو په زور د رایو ترلاسه کول بولي او لیکي چې نو ځکه قاچاقبرانو، غربي سوداګرو، پخوانیو ټوپکیانو او زورواکو ولسی جرګې ته لاره پیدا کړه. د سرمقالی لیکوال باور لري تر هغه چې د ولسواکۍ او انتخاباتو په اصلي معنا په هیواد کې ټاکنې ونه شي او خلک پکې پراخه ونډه ونخلي ټاکنې سیستم جوړ نشي نو لیکوال لیکي چې همدا ډول زورواکي سوداګر د مافیایي کړیو غړي او ټوپکوال به د خلکو د استازو په نوم معاملې کوي او د ولسي جرګې حیثیت به تر پښو لاندې وي. دنیا ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې خلکو ډېره تمه درلوده چې ګوندې نوي او ځوان وکیلان به د خلکو له غوښتنو سره سم عمل وکړي، خو دوی هم په ډېرو کمو ورځو کې وښوده چې نوي وکیلان له پخوانیو ډېر ناکاره دي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې په ولسي جرګه کې اختلافات دومره ژور شوي چې تېره ورځ د وکیلانو ترمنځ حتی فزیکي شخړه رامنځته شوه او دواړو مخالفو لوریو یو بل ته پوچ او فحش هم وویل. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا لیکلي دي اړتیا څه ده چې په یو عادي موضوع کې دومره له شرمه ډک او غیر متمدن چلند وشي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې د ولسي جرګې د ریاست لپاره انتخابات شوي، هلته اصول او قوانین شته، باید په اصولو کې دا موضوع وکتل شي او عمل پرې وشي، ستونزه خپله حل کیږي. او هشت سوپ ورځپاڼې هم لیکلي دي چې یاده مسله باید د خبرو له لارې حل شي نه د تقابل له لارې. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې یو شمېر وکیلان هڅه کوي چې راپورته شوې شخړې ته قومي رنګ ورکړي چې دا د یوې بلې ستونزې د راپیدا کېدو په معنا ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رایي قدر منو اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور مطالب او راپورونه هم لرو، نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خدا شبه ناجیه ساپی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د فراه د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي بهر ته د صادراتو د نه ترسره کېدو له امله د تولیداتو په بیو کې ټیټوالی راغلی چې د دې ولایت بزګرانی اندېښمن کړي دي. د دغې خونی مسؤل حشمت نورسین ازادي راډیو ته وویل چې اساسي اندېښنه دا ده چې د حاصل پر رسېدو سره به د توکو بیې د تیر کال په څیر راټیټې شي. دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي تر اوسه بهر ته د توکو د صادراتو لپاره هیڅ ډول زمینه نه ده برابره شوې او دا د بزګرانو او سوداګرو اقتصاد ته لوی زیان پېښ کړی. د هرات سوداګرو ته د بانکونو له لارې د ډالرو نه ویشل ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر سعد خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام له تیرو څو میاشتو د ډالرو د قاچاق د مخنیوي په هدف ترسره کیږي.
ما مشر اصول ډالر به هرات دلیل ای که میگن ډالر از افغانستان بیرون میشه بانک ها پرداخت نمیکنن، یک معضلیه که خود سرمایه گذارا تاجران به موظر و مشته گریف کردن.
نموری ویل ده سوداگرو تر دیر راکڑی ورکڑی پر ڈالرو کی گی نو کل چه بانکونو تورزی لزرو ڈالرو دیر نشی تر لاسه کولی. دا پا دسیل که ده چه ده افغانستان بانک ایران تا ده ڈالرو ده قاچاق لندیخنو روستا په هرات کی پا ویشلو بندیز ولگوه. او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 80 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 538 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د کورنیو مسایلو په اړه راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. خو دا شیبه ورزو یوې سیمه ییزې مسلې ته. د تاجکستان د عدلیې وزارت وایي د دې هیواد په یو زندان کې د بلوا پر مهال د زندان درې ساتونکي او 9 بندیان وژل شوي دي. ویل کیږي چې دا بلوا د هغو بندیانو لخوا شوې ده چې د داعش وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور زندانیان شوي دي. اجمل انت دا موضوع تعقیب کړي، د شیبه په استودیو کې را سره دی. انسب خبرونه ته راغلی. دا زندان کوم زندان دی، په کومه کې سیمه کې دی او چارواکي څه وایي چې دا بلوا په کې څنګه پیل شوه؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. بلوا د پایتخت دوشنبه په ختیځ کې 25 کیلومتره لرې پراته د وحدت په نوم یو ښار په زندان کې رامنځته شوې ده. دا د تاجکستان یو له هغه زندانونو نه ګڼل کیږي چې په ډیرو سختو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي. چارواکي وایي نارامي وروسته راغې رامنځته شوه چې د داعش د وسلوالې ډلې پر غړیتوب محکومو شوو بندیانو درې ساتونکي ووژل او پنځه بندیان یې د چړو په ګزارونو ووژل. د تاجکستان د عدلیې وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي زندان ساتونکو د وضعیت د کابو کولو لپاره پریکنده اقدامات وکړل چې بلواګر ووژل شول. په بیان کې مشخص جزئیات نه دي ورکړل شوي چې پریکنده اقدامات څنګه وو او څو تنه بلواګر وو.
بلې او ان صاحب، هلته په دې زندان کې وضعیت اوس څنګه دی؟ یعنې لنجه پای ته رسېدلې ده او که تروسه هم روانه ده؟
چارواکي وایي چې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی او په اړه یې څېړنې پیل شوې. د څو نورو بندیانو میرمنو چې په څیرمه بلاک کې د خپلو میلونو سره د ملاقات لپاره ورغلي وي ویلي دي چې په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. دوی ویلي چې د ډزو شاوخوا نیم ساعت لپاره دوام وکړ وروسته کرارې شوې. د وحدت ښار اوسېدونکو هم ویلي چې تېره شپه امبولانسونه د پولیسو موټر یو وروښونکي ټرکونه لیدلي چې زندان ته روان وو. په تیر نومبر کې هم د تاجکستان په شمالي ښار خوجن کې د سختو امنیتي تدابیرو په یو زندان کې بلوا رامنځته شوې وه چې د چارواکو په وینا پکې 1 زندانیان او 2 زندان ساتونکي وژل شوي وو. هغه مهال د حکومت ځینو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو داسې ګمان کوي چې د داعش د وسلوالې ډلې اسلامي سختریزم ملاتړي د دې نارامۍ تر شا وو. په دې یادونه وکړو چې د تاجکستان په زندانونو کې دا مهال لسګونه کسان د داعش د وسلوالې ډلې او نورو سختریزو ډلو سره د تړاو په تور بندیان دي.
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. زما همکار اجمل اند و چې د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته نږدې په یو زندان کې د زندانیانو بلوا او له دې بلوا وروسته او د بلوا په جریان کې د دریو ساتونکو او 9 بندیانو د وژل کېدو جزئیات اورول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې له 14 کلونو وروسته 4 ښوونځي بیرته د زده کوونکو پر مخ پرانستل شول. زده کوونکي او د سیمې اوسیدونکي د ښوونځیو خلاصېدو ته خوشاله دي او له حکومت څخه د کتابونو او د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو غوښتنه کوي. صادق رښتینی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د زابل د پوهنې رئیس نصرالله زاید وایي د قومي مشرانو په هڅه د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې 4 بابا هغه ښوونځي بیرته پرانیستل چې د تیرو 14 کلونو را په دې خوا د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي وه. د ښاغلي زاهد په وینا د دې ښوونځیو په پرانیستل کېدو سره تر دې مهاله 120 زده کوونکو خپل نومونه ثبت کړي.
په یو شمېر ولسوالۍ کې د ارغنداب په شمول له کلونو را په دې خوا مکاتب د زده کوونکو پر مخ باندې بند ولو د نامعلومو دلیلو پر اساس باندې. ولې خوشبختانه د ونیوي کال د پیل څخه موږ په دې باندې وتوانېد ولسوالۍ کې په لرو ساحو کې لکه خاکې افغان ترټګر پورې مختلفو ولسوالۍ کې بې شمېره مکاتب د زده کوونکو پر مخ باندې پرانیستل شوی. له جملې څخه تیره ورځ د ارغنداب ولسوالۍ کې 4 مکاتب د 14 کلونو څخه وروسته کوم پر مخ باندې پرانیستل شول. په مجموع کې زابل د فعال مکاتب شمېر اوس 200 ته رسیدلی.
په عین وخت کې د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د نوو پرانیستل شوو ښوونځیو زده کوونکي او د سیمې اوسیدونکي د ښوونځیو پرانیستل کېدو ته خوشاله دي او له حکومت څخه د کتابونو او د ښوونځیو لپاره د تعمیرونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
زموږ دغه مکتب چې ډېر وخت بند وو او زموږ د ارزون ولسي شروع سي نو اوس ډېر ښه کار وسو سي. دا کار شروع سي او څه ناڅه مشکلات موږ هم لرو. د خلکو کې معلمانو کې لرو مثلا یا له ریاست د خلکو سي کتابونه نسته. الکان کتابونه نه لري. د الکان ډیر نه راغلي. د علاتم دا د سي کتابونه نه لري.
سزمر د کتابو ستونزې د تسخت ډېرې دي. موږ د دوم سم کتابونه په دریم کې هم وایو په اول کې هم وایو. فقط یوه ریاضي په پښتو د دوهم سم کې لرو. ایوه پښتو لرو. نو کتابونه پر مخ باندې شنیان راځي او مکتب ته موږ کول ورکو سي کتابونه درکو حاضر کو دا درکو. هغه سره سي نه کتاب سره کتاب شاسته نه کنه ستغه بست لاس
د نو پرانستل شو ښوونځي د ودانوي د ستونزې پاک سلام عمل کې. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې په روان او راتلونکي تعلیمي کال کې به د نوو ښوونځیو لپاره اویا باب نوي تعمیرونه جوړ کړي.
یو راتلونکي کال یو همدا کال کې موږ یو اویا ښوونځي د مرکز کلا ته لپاره لرو چې یو اویا ښوونځي به جوړیږي چې ډیره برخه دا کال او پاته برخه به په راتلونکي کال کې په مکمل ډول سره د شاګردانو لپاره مده کیږي. شاګردانو برخه زده کړي.
زابل ولایت په خپل تشکیل کې 250 ښوونځي لري. چارواکي په دغه ولایت کې د زده کوونکو شمیر 20000 شي چې په وینا یې له دې جملې څخه یې څوارلس زره نجونې دي. تیر کال د دغه ولایت د مرکزي ښوونځیو له دولسم ټولګیو څخه د سلو ښځینه زده کوونکو په شمول شپږ سوه شپېته کسان فارغ شول.
له کندهاره د ازادۍ راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور مو اورېده. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې مو واوریدل چې په ولسی جرګه کې د جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن د درېیمې ورځې لپاره هم روانه وه. ګورو چې آیا دا مسله د حل لاره لري که نه. دا مسله له حقوقي پلوه څېړو. د حقوقي چارو کارپو او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن دا شیبه له کابله د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. هوډمن صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د مسلې هغه اصلي ستونزه او اصلي جرړه د قوانینو او لایحو په تعبیر او تفسیر کې ده او بل کوم علت دی؟
مننه ازان، سلام علیکم تاسو جنو اړینکو ته. زه فکر کوم دا کومه ستونزه چې په ولسي جرګه کې د ریاست انتخاباتو نه راولاړه اصلي ستونزه د قانون په تفسیر کې هم ده، اما د تطبیق په ډول کې هم ده. هغه په دې معنی چې د اساسي قانون حکم ډېر واضح دی چې پرېکړه د حاضرو غړو د رایې په اکثریت باندې کېږي. څه شی چې د جرګې په پیل کې اعلان شول، د حاضرو غړو شمېر دوه سوه اووه څلوېښت تنه اعلان شوی دی. د دوه سوه اووه څلوېښت تنه اکثریت یو سل څلوېښت رایې دي. د دې رایه حداقل د یو مثبت رایه په توګه چې نتیجه ورباندې مرتبه شي نه محاسبه کېږي. که چېرې د دې رایه هم نه وي ورکوي، د دې رایه ممتنع رایه کې حسابېږي.
بلکې
په دې اساس باندې ټول هغه مربوطه حقایق چې دي هغه باید راټول شي او د هغه اساس باندې تصمیم ونیول شي. بار هر ځل یو شی ډېر واضح دي، هغه دا ده چې دغه درې کسان یعنې ثابت نه ده چې دوی دی یو کاندید په حق کې رایه ورکړي. چې هغه موږ یو کاندید په حق کې محاسبه کړو، د هغه په اساس موږ په نتیجه کې ډېره تاثیر ومنو.
بلکه هوډمن صاحب، د دغسې یو حالت چې پنځوس جمع یو یو ابهام پکې وي، ځکه چې له یو نظره خو صحیح ده، په دې خاطر چې پنځوس جمع یو کاندید پوره کړی او له بلې خوا صحیح نه ده، په دې خاطر چې درې رایې هلته د ابهام په حالت کې دي. معلومه نه ده چې دا د دې په ضد دي او که په ګټه دي. د دغسې یو حالت پیشبیني په قانون کې شوې؟
اختلاف حکم دی هر حالت کې وي، حداقل دا یو مسله ډېره واضح ده چې هېڅ کاندید په حق کې هغه رایه نشي محاسبه کولی، ځکه دا تصویب شوې نه ده. نو کله چې موږ هغه د یو کاندید په حق کې نشو محاسبه کولی، هغه په نتیجه کې هم کوم تاثیر نه لري. یو تاثیر چې په نتیجه کې لري هغه دا ده چې د مخالف رایه په شمېر کې محاسبه کېږي، ځکه باطل رایه چې عیناً د مخالف رایه حیثیت لري په دې برخه کې، هغه رایه چې ممکنې وي یا حالت وضعیت نه دی معلوم، هغه هم خوندې رایه کې محاسبه کېږي. ریال کاندید چې یو دوهویشت رایه خپله کړې وي،
بله. او کلان را ته ووایه هوډمن صاحب، چې آیا دا د حل یوه لاره کیدای شي چې همدغو دواړو کاندیدانو ته له سره صندوقونه کیښودل شي او د نوي نصاب په پام کې ساتلو سره یو ځل بیا رایه واخیستل شي، او که نور اصول او مقررات هم شته چې دغه په اساس باندې فیصله وشي؟
کله چې رئیس حکومت وانیږي پنځوس جمع یو رایه ترلاسه کړي، د حاضرو غړو هغه کسان نور نه انتخابېږي، بیا نورې کاندیدان باید راوړاندې شي. اوس که اصولي لایې نه مخکې ومنږه نو باید نور کاندیدان بلان چې د هغو په منځ کې رقابت وسي. اما که یو مصلحت وکړي د دې دواړو کسانو منځ کې بیا انتخابات وسي دا ډېره بده نه ده، خو مهمه خبره ده چې دغه ستونزه باید حل شي، دغه موضوع باید منفي خواته لاړه نه شي، دغه قومي بحثونه، دغه سیمه ییز بحثونه، دغه تور لګېدل د ولسي جرګې د فساد د رشوت دغه د افغانستان د مخنقوي عیشت تاوان رسي او د ټول دولت عیشته تاوان رسي او د افغانستان د ډیموکراسۍ د راتلونکي لپاره پېچ خبره نه ده.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د حقوقي چارو کارپو او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن و چې په ولسي جرګه کې روانه لانجه یې له حقوقي پلوه څیړله.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ